چې دوه وړاندې په چیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوې، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګذرن د محو کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې د یو داسې ملا شاعر خبرې او شعرونه در اورو چې وایي شعر یې په مینه مال مال دی.
تا ته بشیخ کارم او شیرینی ما په عشق پی ایچ ډی کړی دی.
لاس اندرغاړي عبدالرؤف کندهاري سره مرکه لرو چې پنځه لسیزې کنداري موسیقي پاللې ده.
زموږ ډېر غټ غټ استادان ما دل دې په کړې په خو د هنرمند سره چا چش کړی چې اوس
افغان شاعر د یاسین غنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس یې هم زړه په وطن پسې خوږیږي، ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. له ښاغلي انجان سره مرکه لرو.
که جسمن دلته یم روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن مې وي، د دې ځای نه وي. راسره
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل هیواد ته د افغانستان د ځینو مشخصو تاریخي، فرهنګي او هنري اثارو په لیک بندیز لګولی. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د افغانستان د فرهنګي اثارو د قاچاق، د امریکا بازارونو ته یې د لیک، د چور تالان او د ترهګرو او جنایتکارو ډلو له لوري د پیر او پلور د مخنیوي په موخه دا اقدام کړی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دا بندیز د امریکا متحدو ایالاتو د ګمرکونو ادارې او سرحدونو د ساتنې له وزارت سره په همغږۍ وضع شوی دی. په کابل کې ملي ګالري بیرته پرانیستل شوه. د دې ګالري د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو تر څنګ ځینو هنرمندانو هم برخه اخیستې وه. د ملي ګالري د پرانیستې په مناسبت په دې ګالري کې د استاد بشیر پیکان د خطاطۍ نندارتون هم پرانیستل شو. د ګالری او نندارتون د پرانستې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر مولا خیرالله خیرخوا وویل چې په هیواد کې د فرهنګ او هنر د ودې لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. نوموړی داسې مهال دا خبره کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د موسیقۍ په هنر بندیز لګول شوی او د ګڼو نورو هنرونو هنرمندان له هیواده وتلي دي. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د چارواکو تر څنګ یو شمېر فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې وویل شول چې باید د افغانستان ټولو ژبو ته کار وشي او د ژبو په نوم د تعصب نه کېږي. د یادونې ده چې هر کال د فبروري میاشتې 28مه نېټه په ډېرو هیوادونو کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. په دې ورځ د مورنۍ ژبو د زده کړې، ویلو او لیکلو په اهمیت او ودې بحثونه کېږي.
ترابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابی منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زلونو نامه و نور څه نه و، بس یو زوم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابی د زړه په وینو مکوله، ترابی د زړه په وینو مکوله شاعري هم افسانه و نور څه نه و شاعري هم افسانه و نور څه نه و
مننه منګل صاحب د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي مثال هغه کستونزې وي محرومیتونه وي یو فکر وي یا یو بېقراري وي کیدای شي نور عوامل هم وي ستاسې د شاعري عامل څه دی
رحمان بابا وای چې دا حدود د شل درد دزګیر وای خيږي کني څو د رحمان له شاعرای نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وی کنه یا مثلا تراژیدی وی غمونه وی اندخنی وی یا مثلا نور د غشانتی مثلا رومانی بیخی وی چې سړی مین شي یا د وطن مین شي یا د حسن متاثر شي خامخه اکثر کسان شعرونه لیکي ما خپل چې کله د سیواپی خپ لکی کی شي وی یا د حالات د سیوی چې سی تراژیدی خبرې واورم بس ماته د شعر خاپره خکته پورته کړي او زړه کې نن یو مضمون راته تاویدو
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه اوس کداره ته وایي چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډیر یاد شوي یعنی ستاسې د شعر بنیادی مسایل کوم دي
ولا هیواد صاحب که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنل لیکلی شي او خو زیاتره ما تصوف دی او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ما نه شعر ورته لیکلی کېږي هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي خو چې ما ته الله را یادوي ما نه شعر ورته لیکلی کېږي یعنی تصوف می ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته فکر کوي که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو آیا شعر دا بار وړلی شي
پوښتنه د په ځای ده خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو خوشحال بابا وګورو رحمان بابا وګورو یا کاظم شیدا وګورو یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نزدکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته وراچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه دې صرف مثلا مونږ رومانی خبر دی په شعر کې کول شو حماسي خبر هم شعر کې کول شو خو صرف دغه د پاره صرف دا چې شاعرانه یې کوم کوم تاسو ګورو رحمان بابا ته وګورو کنه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر کزین وسنی نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدي خبرې کړې دي همدغه وعظ او نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیب انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یو خبره مثلا په یو بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یو غنټه تقریر کې خپل یو غنټه تقریر شو کوم حج رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دا خبره زه په یو غنټه تقریر کې نشم را کنټرولول او نشم را غونډول او په شعر کې حکمت هم ده چې ډېری خبرې په لګو لفظونو کې را غونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته وایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بیل تامی که په بل د زړه تسل شي بیل تامی که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګول شي او نور ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وي غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی کابل دی چا وران کړ ستا کاکل دی کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي تورابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډیره موده ملایي کړي، معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښیږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډیر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه، وان من الشعر لحکمه، او د بل باندې وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو دپاره ده او واز نصیحت مې د خلکو دپاره ده. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي،
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې مونږ شعر ته راوړو کنه، هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې په کوټه کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردی پورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خوشیاریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د نه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدلې شي. نو که مونږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي، خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی ده، دغه کانه په ما زړګی کړی ده، او چې می قبوله ملنګی کړی ده، یو چا له ما سره غلطی کړی ده، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل می دی یو خدای بندگی کړی ده، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو می خانی کړی ده، او تا ته به شیخ کارم و شیرینی، خو ما په عشق پی ایچ ڈی کړی ده. او وخت برازی خلق بداسی وای تو مبی غرق شاعری کړی ده.
ډیره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو را کړ او د خپلې شاعری په اړه سره وغږیدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو بریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند لشور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند لشور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله. او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یراټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 100.5.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر کندهار هم خپل ځانګړی موسیقي لري. دا موسیقي ډیر هنرمندانو پالله، خو د جګړو له امله د دې موسیقي ډیر پالونکي یا له هیواده بهر لاړل او یا هم ووژل شول. له دې ډلې عبدالروف کندهاری هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه په کندهاری موسیقۍ رنګین کړي دي، خو اوس له هیواده بهر ژوند کوي. او یا کلن عبدالروف کندهاری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل له 15 کلنۍ څخه یې سندره ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې هم د زلمی کندهاری په مستعار نوم ویلې ده. له عبدالروف کندهاری سره زموږ همکار صادق رښتینی مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
دروب کنداری د کنداری موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند دی چې 15 لسیزې د خلکو مجلسونه او بنډارونه رنګین کړي. ښاغلی کنداری، ښه راغلاست. پیل به ستاسې د یوې سندرې وکړو.
زه په خپل نوبت باندې ټول مینهوال اورېدونکو ته لرې دي که نږدې دي، که په خارج کې دي، که په داخل کې د افغانستان دي، خپل د زړه د کومې احترام، خپل سلامونه، خپل نیکې هیلې تقدیموم.
وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څومره په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه په یاد دي. زما اوله سندره په مشرقي لهسه کې، په کندهار کې مشرقي لهسه، دا ترانه په هر مکتب په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا دا خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کراري سوي و هغه یو رقم خپل یونیفورم درلود، یا تور نیکران و، دا سپین انګیاوې و، دا زرغونې پټۍ مو درلود. اباس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار اشنایانو روانې پیر شو، داسې پامیلي سره پېژندلم. اباس دا خندن مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سر اوس بېخي پیرومر تېر سوی دي. تقریبا تاسو خو 15 لسیزې وویلې، د 15 لسیزې م ډېر کېږي. هغه زه 12 کال اوس دا بیا کارم.
عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور د هغه وخت هنرمندان وه، په دې کې مو له کومې یو سره ډېرې
اړیکې؟ عبیدالله جان هغه وخت نه و، هېڅ نه و، نه چا نه پېژندې، نه پیدا سوی. شاه محمد کندهاری و، سید محمد و، دا آغا محمد و، دا مشهور خانی دا و دا دوه درې.
خپل لومړۍ سندره مو په یاد ده چیرې او څنګه مو وویل؟
ولا لومړۍ سندره اونه په جشن کې وویل، هغه ملانه د په یاد په راډیو کې چې ملا وویل، هغه نو زه بېرېدم، خپل نوم مې هم نه دی ورکړی، د زلمی کنداری په نامه مې ویلې ده. بس چې مال دا کور پامیل خبر نه سي، داسې د دوستانو سره ولاړم، یوه سندره وه، اوله سندره هغه مې وویل. په راډیو کې نشر شوې ده، یو پلات وه، بیا به نو هغه مورکه ده، بیا نو هم نه دار ویلی.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په 8 نوي کې زه راغلم، لکه چې 8 نوي اوس نو 40 کال لکه چې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس دا اویا ویم نو بې میاشتې دې خواته یو خواته داسې اولادونو نامې خداسي ته اته اولاد لرم، پنځه زامن لرم، درې لوڼې لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کښې دی. خو دا موږ دا دربدرۍ سوی دا دونو عمر جنګونه او دغه بس یو یو ځای بل بل ځای.
په تېرو شلو کلونو کښې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره څه نا څه هڅې وسوې، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بېلابېل کنسرت او محفلونه جوړېدل، خو لکه څنګه چې توقع په هغه ډول په کندهاري موسیقي کې کومه نوې څېره ونه ځلېدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو د راتګ په وختونو کښې چې کوم پرمختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په د هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ته ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کښې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشر و، یا به مشر ورور و، هر کور مشر، هغه به نو صاحب په دا مجلس کښې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څه، ګل زمان د پکتیا دی، ښه خاینده، زه سخت احترام ورته لرم، زما اشنای دی، راباندې ګران دی. یا بیا ول بیلتون مې راوستلی، یا بیا ول استاد ریم بخش مې راوستلی. مې که تاسې ورځ نه ده راغلی چې د پکتیا خلک موږ ته وایي چې نن زما د زوی واده دی، ته د کندهاره راځه، زما سره پکتیا ته. دا زموږ د خلکو خپل، تاسې څنګه ارزیابي کوي، څنګه بولي، زما په نظر خو هلته به بجلاجان دي خدای وبخښه ناست و، ول محمد به ناست و، خدای دې شاه محمد به ناست و، ابل به ناست و، صاحب دی به بیلتون بیا راوستی. چا ځله وګرته بیې ولی، یا بیدالله بیې ولی دي، ول محمد بیې ولی دي، یا شهزاده بیې ولی دي، پکتیا ته بیې ولی دي، کابل ته چا دعوت کړی دي؟ زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته، دا تعصب خبره نه ده. ولې هر څوک چې په یو ځای کښې ژوند کوي، ورې باید یا شو عباده سي، ورې باید وروزل سي، ورې باید ګل وکړي. زه چې یم هم زه د کندهاریانو څخه هېڅ نه وه دا چې دوی زما علاقه منجې دا زه شکرګزاره یمه. هېچا زما سره په موسیقي و په هنر و په تشویق کښې هېچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورته شوم، زه چې خاینده شوم، په کابل کښې څه وایم، د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده، اما تشویق کولی څوک نه سي، ساتلی نه سي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو، ولې مړ کړي، ولې محمد ولې مړ سو، ولې مړ کړي، سمندر پیک ولې مړ سو، بیدلاجان ولې مړ سو، چا مړ کړل، کندهاریانو مړ کړي، زه مړ کړم، خدای نه کړم مړ. داسې په دې کیسه به نو نه یاست خبر. خپل زما کور ته په کوټ کښې کندهاریان ول ټکور ټکوره کړلم، ورور جې څلوېښت کوکم یوازې مخ وګنډل سو، درې څلوېښت په حالت ته کوما کښې وم، هم دا کندهاریان ولوېدل، بل څوک نه دي رالوېدلي، ورور ته پاکستان خلک نه دي رالوېدلي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داسې حال کښې چې هنرمندان وایي د فعالیت په اړه یې څرګند دریځ نشته. په ځینو ولایتونو کښې ان په محلي راډیوګانو کښې د موسیقي پر خپرولو او اورېدلو بندیز لګېدلی. تاسې د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولې د افغاني موسیقي راتلونکي رښتین صاحب پخوا هم چندان ښه آینده نه درلودل. زموږ ډېر غټ غټ استادان، غټ استادان ما لیدلي دي، نوم بیې نه یادوم، ډېر شرم دی، ما لیدلي دي په کرک، په دا پاکستان کښې، په دا کابل کښې، په دا کندهار کښې، په دا هرات کښې، پخوا د هنرمند سره چا چش کړي دي چې اوس وې وي. اوس شرایط دا رقم دي، نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډېر په افغانستان کښې یو اقلیت دي، اکثریت نه دي.
یعنې تاسو وایاست چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي، نه مسلک؟
یا مسلک کوم دی بیا نسي کولی، بعضې خلک دي بله لار نه لري بیچارهګان. منظور مې دا دی چې وایم اوس پېښه ده، نو په هر حالت کښې انسان باید څه مبارزه وکړي، څه سازش وکړي.
افغان شاعر د یاسین گنجان چې اوس په هند کې ژوند کوي وایي اوس هم زړه په وطن پسې خوږیږي ځکه خو ټوله شاعري د وطن لپاره کوي. د یاسین گنجان څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زاړه ښار کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې د ګردیز ښار په تجربوي لیسه کې او له نهم تر دولسم ټولګي پورې بیا د دغه ښار په عبدالحی ګردیزی لیسه کې کړې دي. لا د یاسین گنجان سره زموږ همکار مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
انجان سیب تاسو لکه د نورو افغانانو په څیر له وطنه کډوال سوي یاست، نو چې کډوال سوي یاست شاعري کوي؟
د ما د مهاجرت تقریبا دیرش کاله پوره کیږي او د ما اکثریت شاعري چې ده په مهاجرت کې شوې ده. ولې چې دیرش کاله ډېر عمر ده نو اکثریت شاعري مې همدلته کړې ده.
ښه، تاسو چې دومره دراز عمر په کډوالۍ کې تیر کړی، دغه کډوالۍ ستاسو په شاعرۍ اغیزه کړې ده؟
په شاعرۍ باندې خامخا اغیزه لري. ولې چې انسان د محیط تابع ده، نو چې چیرته اوسیږي خامخا به هماغه محیط هماغه ماحول ورباندې تاثیر لري. د ما په شاعرۍ هم ډېر تاثیر کړی ده. خو د ما شاعري چې ده البته که جسمن دلته یم، روحن په خپل هیواد کې یم، روحن دلته نه یم، نو کله چې زه څه لیکم تصویر هماغه د وطن نه وي، د دې ځای نه وي را سره. د ما ذهن کې خپل وطن ترسیمیږي او خپل وطن په اړه باندې فکر کوم او د وطن په اړه باندې شاعري کوم. دې نه انکار نشم کولی چې تاثیر بینه وی کړي، خامخا تاثیر لري.
تاسو یو خبره کوئ چې تاسو روحن په خپل هیواد کې یاست او جسمن مسافر یاست، خو یو ځای مو لیکلي چې په زرو دیرش مې د کور کرایه زر د اوبو او زر د اور کرایه، د تګ راتګ هم د زرګونه خرڅې، زرګونه هم را باندې پور کرایه، خندا به خاورې په خلورا سکله، رنگ د انسان کړي لکه سکور کرایه. د جلا وطنۍ تر څنګ مو دغه کرایو او ګرانیو شاعري څومره اغیزمنه کړې ده؟
نو خامخا په انسان باندې تاثیر کوي، بے تاثیره نه شي پاتې کېدلی. ځکه چې موږ په همدغه ټولنه کې اوسو چېرته چې د قیمتي په نورو ده، په موږ هم همداسې ده.
زه چې د پښتو او اردو ژبو د شاعرۍ مطالعه کوم، پښتو سخته، ستوخه او شډله، خو اردو یا هندي شاعري یوه اندازه نازکه او مینهناکه ده. کډوالۍ یا په ټوله کې هندوستان هیواد ته ستاسو تللو ستاسو په شاعرۍ او یا هم د شاعرۍ په موضوعاتو کې تغییر راوستی ده؟
ډېره مشکله پوښتنه تاسو کړې ده. زه حقیقت درته وایم، له زړه درته وایم چې زه تر اوسه پورې هم په خپله شاعرۍ یا نه پوهېږم چې ما څه لیکلي دي او څه ولې مې لیکلي دي. خو لیکم، هر وخت چې شعر راغلی ده لیکلي مې دي. مات ګوډ او یاران د خدای ژوندي لري، ډېره مینه راکوي او د ما مات ګوډ اشعار دوی قبول کړي دي. د ما په شاعرۍ کې زه ډېره البته مطالعه نه لرم، ولې نه لرم چې زه خو په کاروبار کې مصروف یم. سهار لاړ شم کار ته، تقریبا شپې راځم لس بجې، لس نیمې بجې کور ته را رسېږم. نو د مطالعې په نوم هیڅ نه لرم. او دا د پښتو شاعري یو نیم غزل چېرته کله فیسبوک کې ولولم او چې وخت را سره پیدا شول، یو دکان کې ناس ناس یا په لاره کې چې تګ را تګ کوم. نو هندی او پنجابی شاعری میں ہم لگا ڈیرا کلا کلا تر گتی رہی ویل والا میں خوز فکر نہ کوم چې ما په شاعری په هندی سب کوم تاثیر کړی وی. البته زه دا مهارت نه لرم، ما مخکې ازو کړی زه په دې مفهوم نه پیګم چې زه لیکم آیا ما سم لیکل دی او کا غلط می لیکلی دی. خو بیا هم دا باور لرم خامخا یو څه نه څه تاثیر به کړی، ولې چې زه تمام ورځ کې ژبه هندی استعمالوم، هندی خلکو سره هندی لګیږم. پښتو خو نه دا رادیو پښتو شته، نه ټلویزیون پښتو شته. نو د دې وجه نه شاید څه تاثیرات پکې وي، یو خو ډېر کم به وي، دومره زیات نه.
تاسو چې هندي او یا پنجابي شاعري لولئ، نو بیا هندي او پنجابي شاعري هم کوي؟
تاثیر صاحب، زما شاعري خو تقریبا مبالغه به نه وي چې ووایم چې 99% پښتو ده. دا 1% به شاید هندي یا پنجابي به مې شاعري کړې وي. تر اوسه پورې پښتو سره علاقه مې پښتو سره ده، او ولې دا مې د وطن ژبه ده، نو په پښتو ژبه ما شاعري کړې ده او کوم.
هلته په هندوستان کې تاسو کله کله مشاعرو او یا هم ادبي غونډو ته ځئ او یا خپل هم مشاعرې جوړوي؟ ځکه هندوستان یو ډیر ذوقي هیواد دی، دلته هم ادبي او فرهنګي هڅې ډیرې شي تیز روانې دي.
بدبختانه د دې سوال په جواب کې باید وایم چې هندوستان کې افغاني ټولنې تر اوسه پورې هیڅ یو کلتوري یا فرهنګي ټولنه نه ده جوړه کړې او نه کومه مشاعره تر اوسه شوې ده. د دېش کاله زه دلته اوسېږم، البته سفارت کې هم ډېر لوی امکانات موجود وو، خو د سفارت له خوا نه کومه مشاعره نه ده شوې تر اوسه پورې. ما ډېرې هلې ځلې په دې حقله وکړلې چې نوی مهاجر شوم. نو دو نوي کال کې درې نوي کال کې زه چیرته چې پونم افغان یا پښتون اوسېده زاغل ته ورسېدلم، مثلا راجستان، گجرات، بمبئی، کلکتہ، حالتا به خلق سره ولیدل. حتی زه د خدای بخلی پاچا خان صاحب المسی چې د لالا جان خان صاحب لور ده، هغه مې په کلکتہ کې آدرس مې پیدا کړلو، هغې کرم ورغلم. نو هغې سره ما دا موضوع شریکه کړله چې دغه یوه فرنګي ټولنه باید موږ ولرو په هندوستان کې، کلتوري ټولنه، او افغانستان او د هند د کلتوري ګډه کلتوري ټولنه هم کېدای شي چې موږ رامنځته کړو. خو لیکن هغوی هم خپل مجبوریت را وړاندې کړل، وایي دلته افغانان دا شی نه خوښوي او نه یې غواړي، نه دې ته آماده دي. تر اوسه پورې متاسفانه چې دلته هیڅ هم نشته دي.
انجان صاحب، جلاوطنۍ انسان ضروري ظاهره خبره ده چې دغه درد به تاسو هم ضروري، نو په پام کې لرئ یا مزړه غواړي چې وطن ته راسئ، دلته ژوند وکړئ او خپلې شاعرۍ ته دوام ورکړئ؟
هیله کوم چې وطن کې خدای آرامي راولي، خوشوند شي، بیرته موږ ته دا زمینه مساعده شي چې موږ خپلو خورینو کوټنیو ته لاړ شو. اگر چې موږ دلته ښه سری کورونو کې ژوند کوو، پاخه کورونه، برق څلوروي ساعت او هر څه، خو بیا مو هم زړه هماغه خورینو کوټو کې ده، هماغه خورینو کلو کې ده. نو هیله ده چې وطن آرام شي او بیرته خپل ځای باندې میش شو او خپل کلتور او فرهنګ سره بیا وصل شو.
ستاسو تر څنګ ستاسو په کورنۍ کې نور څوک هم پښتو وایي او یا شاعري کوي؟
بدبختانه چې زه هم د همدې سوال جواب څخه ډیر هیریږم او د دې بدبختۍ څخه ډیر ځورېږم چې زه دغه مهاجرت کې له مانه خپل ژبه تقریبا لاړه ده. د ما مشر زوی پښتو پوهېږي، زامن مې ټول په پوهېږي، خو بشر زوی مې هم پښتو ویلی شي، همې خبره تکلم په کولی شي، او کشرۍ چې دغه صرف فارسی باندې پوهېږي، پښتو نه پوهېږي، او هغه وړوکه چې دغه خو بېخي پښتو نه زده، د ما نور ما فامیل چې دغه پښتو باندې نه پوهېږي. البته یو زنه د ما په څېر په زرګونو کسان مهاجرین د دې بحران سره مخامخ یو، او دغه بدبختي د موږ د غاړې هار ده اوس. نو نه پوهېږو چې تر څو به یي ده، آیا د موږ راتلونکي به څه وي، دا هم نه ده معلومه. د تاسې سوال په جواب کې د بله برخه کې باید وایم چې ما په کور کې بد څوک شاعري نه کوي سوای لمانه.
تاسو شاوخوا له تیرو څلوېښتو کالو څخه په بېلابېلو ژبو شاعري کړې، تر اوسه پورې د حکومتونو او یا هم ادبي فرهنګي ټولنو له لورې ستایل سوي یاست او یا هم کومه جایزه یا ایوارډ درکړل سوی ده؟
مننه تاثیر صاحب. البته ما شاعري د وطن د خلکو لپاره کړې ده او کوم به، خو تر اوسه پورې د یوې ټولنې لخوا چې نړیوال زرغون په نوم یادېږي، نړیوال زرغون نښان لخوا ما ته یو مډال چې البته مرکز په کالیفورنیا امریکا کې دی او ښاغلی عاشق فنا صاحب مشر دی، عاشق فنا صاحب لخوا دغه مډال ما ته په جولای 2018 کال، یعنی تیر کال د جولای په میاشت کې دغه مډال ما ته راکړل شوی ده. دغه د ما اولین اوارډ ده. له دې نه پرته هیڅ نه تقدیرنامه، نه تحسین نامه، نه مډال، هیڅ شی هم نه د دولت لخوا راکړل شوی دي او نه د کومې ټولنې لخوا.
تاسو د پښتو ترڅنګ په ځینو نورو ژبو خبرې او مطالعه کوي، نو د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د شاعرۍ توپیر سته او کنسته؟ کسته هغه څه ده؟
کچیرته مونږ د هندي شاعري او پښتو شاعري، پنجابي شاعري مطالعه کو، ډیر تفاوت سره نه لري. په هندي یا پنجابي شاعري کې دینی مذهبي رنگ یا د هغه څه جمله په شاعري کې هیڅ شاعر نه استعمالوي چې چاته نقصان ورسېدي، چا په احساساتو باندې تاثیر وکړي، یا د کوم مذهبي اړخ ورکړي. دا شاید ته ما تر اوسه پورې نه ده لیدلی. هندو، سیخ، مسلمان، عیسوي، ټول بس هماغه واقعات او موضوعات دي، لکه مینه شوله، لکه د وطن سره مینه ده او نور مینې دغسې ده. خو په پښتو کې معمولا ما دا شاید ډېر ځله لیدل ده، یو ځل نه تکرار نه ګورم، چې مسلمان، کافر، یعنی توهین نور ته حتمی او ضروری ده. په اکثر شاعرانو کې د اکثر شعرونو ما لوستلی دي یا الولما.
انجان صاحب، ډیره مننه. تر ډیره مخه چې خدای پامانی واخلو، غواړم چې یو غزل درڅخه واورو.
تندای بورین کړو یو او بل بخندو نورمون، د مینې ژوند په محبت به تیرو نورمون، ته مرور زمرور یو مونږ ټول مرور، یارانو بس دی دا دستور بو ماتو نورمونگ، نسو لمن دا امن ٹنگ جنگ تا اورا چاو پوڈا گوایو، عالم ٹول بخبر او نورمونگ، نوی زمان دے نوی سوچ ورتا پکار ملگرو، قدم پلور دا بریا او چتا او نورمونگ، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، بدرنگی دیر اشوا انجانا نورا بس دا کنا، از غیری بول دے وطن گلان کرو نورمونگ، از غریبو لده وطن گلان کرونو را مونگ تندی باورین کلو یو عبل بخندو نورا مونگ دمین جوند پا محبت با تیرو نورا مونگ.
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دخلو تکازو پمانا نہ رسیگو مونگ تدخل وجود مفہوم ہم چرے انو شلو مونگ تدخل اظہار نر جانا نکل رازی مونگ دا وقت و زمانی سیاری کولی نشو مونگ دخل قسمت پا ہر فیصلے کی نیو مونگ دخل الوت پا خخولی زمانہ کی نیو مونگ دخل امینی سر تا مدام پا خکی سسو مونگ دخل آواز پا ہر زور اور مرائی دا خاموشی چاڑ را خپل د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسی تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغل تو بو د ځواني د سره لو خړکړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو وصل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستی نه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر سو بداسي مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځي چې اوخاندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبې وپیژنو راځي چې خپل وجود تر غاړې باسو راځي چې خپل مرعور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو رازی چې خپل تقدیر د خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې اوچې کړو مرای تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی وپیژنو ځان پې پوی کو بل پې پوی کو رازی چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وخایو رازی چې زور رواج ته اور واچو نوی رواج نوی تہذیب نوی قانون جوڑ کو نوی تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چی دا نوی مر رنا او بخو نوی جندن تا چی دا نوی ادا چلو خواهی
یوشی بحثی می دنی سپن راوری یوشی بحثی می دنی سپن راوری دنی سپن راوری لکوخ کا در تراغلم بپنو کی اوے سانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم دوری تزمان نزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا نزید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم دایتم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نخیاند محفلونو نخلیل شم دا اورونو نخیاند محفلونو نخیاند محفلونو نمن سر شم دا دارونو ندکانو پنشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندیوانیم خدایتم لوری تزمان مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبونا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لے ترکنانیم ندخلو نباغی